امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم و اوریدون کو السلام علیکم. نن شنبه ده دزمری یاست پینځمه ده. تاسو د امریکا غږ واشنگټن دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د دې سات خبرونه وایم سید سلیمان شاه. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کمپاین د یک شنبه په ورځ رسمن پیل کیږي. متحده ایالات وایي غواړي چې افغانستان ته 400 عسکر ولیږي. د شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې دا امریکایي عسکر به سږکال په سپتمبر کې افغانستان ته ورسیږي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د امنیت په ټینګولو کې کومک وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو 8 کسیز هیئت اندونیزیا ته تللی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتینو لستاری سکال په سور کې قطر ته سفر کړی او د سولې د مذاکراتو د شپږم پړاو د پیل کېدو پر مهال په دوحه کې د طالبانو دفتر د سیاسي دفتر د مشر سره ملاقات کړی. ملا برادر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د وین په وینا بله میاشت افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان په افغانستان کې د سولې په خاطر په جاګرتا کې غونډه کوي او امریکایي ډیپلوماتان له طالبانو سره په دوحه کې د تمثیلي مذاکراتو لپاره آمادګي نیسي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو حیات باید ټول شموله او ټولو اړخونو ته د منلو وړي. کاغلی حکمتیار د جمعې پر ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د طرفدارانو یو غونډې ته وینا کوله. هغه خبرداری ورکړ چې هیڅ کوم اړخ نشي کولی چې د سولې بهیر د خپل انحصار لاندې راولي او په یوازې سر مذاکرات مخته یوسي. د حکمتیار په وینا تر څو چې ټول بهرني ځواکونه نه وتلي جنګ به دوام ولري. هغه د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو ته مشوره ورکړه چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې ومني. حکمتیار وویل
غوښتنه مو دا ده چې د طالبانو ټولو معقولو مطالباتو او غوښتنو ته باید لبیک وویل شي. بهرنیان هم باید د هغوی مطالبات ومني او د دوی په لاس تپل شوی حکومت هم.
په عین وخت کې حکمتیار د افغانستان د جنګ په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رستو څرګندونو غندنه وکړه. د حزب اسلامي مشر چې د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي ښاغلی ټرمپ مخاطب کړ او ویل
ښاغلی ټرمپ ته وایو چې که همت لري او زور در سره او په خپل زور ډیر غرای نو له پوتین سره خپل زور وازموي نه له مظلوم افغانانو سره.
ټرمپ پر روان هفته کې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم سره د ملاقات په وخت ویلو که غواړي کولی شي چې د پوځي طاقت د استعمال په وسیله د افغانستان جنگ په یوه هفته یا 10 ورځو کې ختم کړي او افغانستان د ځمکې له مخ نه نابود کړي. خو نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژني. د نیویارک پولیس یو امریکایي سړی چې د چارواکو په وینا غوښتل له طالبانو سره په افغانستان کې یوځای شي د جان اف کینیډي په نړیوال هوایي میدان کې الوتکې ته د ختلو په وخت نیولې. پولیسو د هغه هویت نه دی افشا کړی. امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتو د سمندري پوځ 14 نور عسکر هم امریکا ته د انسانانو په قاچاق کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. تر اوسه پورې په جنوبي کالیفورنیا کې واقع د امریکا د سمندري پوځ د قولي اردو د کیم پینډلټن د چاوڼۍ 13 عسکر نیول شوي دي او جنایي محاکمې ته راښکک شوي دي. د کیم پینډلټن چاوڼۍ د سان ډیاګو د ښار په شمال کې تقریبا 9 کیلومتره لرې پرته ده او خارج ته د جنگ لپاره زیاتره امریکایي عسکر د همدغې چوڼۍ نه استول کیږي. د لبنان د شیعګانو د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله د بیروت له بندر نه په قاچاقي توګه لبنان ته د وسلو د راوړلو تورونه رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر تور لګولی و چې حزب الله د ایران د پاسداران انقلاب په مرسته لبنان ته په قاچاق وسلې راوړي. په عین وخت کې یو فلسطیني ځوان د جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو په ضد د یوې مظاهرې په دوران کې د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وژل شوی او له 40 نه زیات کسان زخمیان شوي دي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي که متحده ایالات پر ترکیه باندې د F-15 پر مختلفو جټ الوتکو له پلورو نه انکار وکړي ترکیه به د بل کوم هیواد نه راونیسي. او د فرانسې، جرمني او برېټانیې په شمول د اروپا په براعظم کې ډېره سخته ګرمي ده. ګرمه هوا چې د افریقا د صحرا نه د اروپا د براعظم په لورې چلیږي له امله د تودوخې درجه دومره لوړه شوې ده چې د 1944 میلادي کال راهیسې د اروپا په براعظم کې مثال نه و لیدل شوی. د پنجشنبې په ورځ په فرانسه کې د ګرمۍ درجه 40 درجو ته ورسېده. د فرانسې په تاریخ کې دومره ګرمي کله نه و لیدل شوې. دا د دې خبرونه
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر شوراوک ولسوالۍ د وسلوالو لویه حمله په شا تمبولې. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې په یاده ولسوالۍ کې تر شپېتو زیات وسلوالو برید کوونکي طالبان وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د شوراوک ولسوالۍ د مرکز د سکوت لپاره په لوړ شمېر کې وسلوالو طالبانو لویه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا جګړې تر نن سهار پورې دوام درلودي. د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال تادین خان په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د ولسوالۍ د سکوت مخه نیولې. نوموړي زیاته کړه چې د افغان سرحدي قواو د ملاتړ لپاره د قاطع ماموریت هوایي قواو هم پر وسلوالو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبلې وراړولې.
شوراوک کنډکو پر ولسوالۍ قومندانۍ باندې جنګ و. دښمن مړي شپېتو پرېسي او زخمي همدغونه څلوېښت ولري. زما ته معلومات راځي چې دښمن رسولو پرې تلپات لري، نو هرې شپې ټوله شپه جنګ وهلت.
د کندهار امنیه قومندان افغان سرحدي قواو ته د اوشتي مرجوبلي په اړه ویل چې درې سرحدي پولیس په پیښه کې وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو د دې ولایت یو بل جګپوړي امنیتي مقام د نمونه شولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په پیښه کې 15 افغان سرحدي عسکرو ته مرجوبله اوشتي، خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. د شوراوک ولسوالۍ د کندهار په جنوب 180 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د ډیورن کرښې ته نږدې د کندهار پر سرحدي ولسوالیو د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. تیره میاشت هم دوه ځله د معروف ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو لوی حملې وکړې، خو افغان ځواکونو له سقوط څخه وژغورل. بلې خواته په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې له پرون ورځې راهیسې د ښار په بیلابیلو برخو کې درې تنه تر چرکي بریدونو لاندې راغلي. د کندهار امنیه قومندان په دې باب وایي چې امنیتي ادارې په دې برخه کې پر یو اغیزمن امنیتي پلان باندې کار پیل کړی.
شهر کې انشاءالله پرون موږ راخته و مینسونه په پرداونه چې شهر د کوڅې و د پرې کوڅې و تر نظارت لاندې چې چرکی خو پیاده تګ او سکار اخلي، بیا هلته موټرسایکل ولا ورته ولاړي چې پیاده خلک هم تر نظارت لاندې شي. انشاءالله راخته یو چرکو څه کسان نیول شوي هم دي.
کندهار چې په تیرو درو کالو کې نسبي آرام ولایت بلل کېدی، د نامنویو نوې څپې د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د غلچکی بریدونو ترڅنګ تیره اونۍ د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ ډلیز ځانمرګي برید د غندېشنې لابسې زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا ژغ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولاړو اتلسو کاندیدانو ترمنځ ټاکنیز کمپاین پیل سي. د انتخاباتو د څار ادارې امنیتي ستونزې د امنیتي کمپاین په وړاندې د لوی خنډ په توګه ویني. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو شپېته ورځنی ټاکنیز کمپین پیل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنیز کمپین لپاره ټول لازم اقدامات نیول شوي او دغه دواړو کمیسیونونو د دغه بهیر د پیل لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیل ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تمه یې له نوماندانو څخه دا ده چې خپل ټاکنیز کمپینونه د شتو قوانینو او کړنلارو په رڼا کې پر مخ
زمور د ټول نوماندان سو امید ده چې هغه مشخص لاهیه چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تصویب کړي په نظر کې ونیسي او د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وزي قوانين چې په هغه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر جدي دی چې دا ټول په نظر کې ونیول سي او خپل ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټول امکان نوماندان څخه غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال د ټاکنیز کمپاین اصول مراد او سرغړونې څخه ډډه وکړي او د کمپاین پر مهال دیو بل تخریب ګډوډۍ په پوزي ځایونو کې له کمپاین له بهرنیو مرستو ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي. همداشان ټول قوانینو او مقرراتو او نوماندانو ته درناوی په برابر توګه رسنیو ته لاسرسی، د کمپین مودې رایتول، د مالی راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې ټاکنیزو کمیسیونونو په وینا نوماندانې باید د کمپین په موده کې مراد کړي. د ټاکنیزو کمپینونو په وړاندې لوی خنډ د افغانستان امنیتي وضعیت ګڼل کیږي او اکثره داسې ګڼل کیږي چې امنیتي ستونزو له امله به د جمهور ریاست نوماندان د ښارونو بهر ټاکنیز کمپینونه ترسره نه کړی شي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیال وایند میرزا محمد حق پرس وایي چې د نوماندانو د امنیت مسله د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره مطرح شوي او امنیتي ارګانونو د نوماندانو او د هغوی د ټاکنیزو کمپینونو دپاره د امنیت د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
مختلفې ناستې مو د امنیتي ارګانونو سره کړې دي او په دې برخه کې مو په جدي ډول د دوی څخه غوښتي دي چې د دوی ټولې ټاکنیزې مبارزې غونډې، د دوی د فاتر، د دوی د کارمندانو او همدارنګ خپل شخصا د کاندیدانو امنیت کشفي او امنیتي ارګانونه ونیسي او په دې برخه کې حکومت خپل جدیت او قاطعیت وښيي.
د افغانستان د ټاکنو سال د ادارو شمیر چارواکي هم امنیت د ټاکنو په وړاندې یو خنډ ګڼي، خو چې یوازې امنیت نه دي بلکې ځینو نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپین د پیلېدو لپاره ډېر سرګند اقدامات هم نه دي کړي. د ټیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سال د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د درې څلور نوماندانو پرته نور نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپین د پیلولو لپاره چمتووالی هم نه دی نیولی.
امنیت خبرامګي مشکل است.
امنیت ټول ته یو مشکل دی، عام خلکو ته او د ټاکنو د څار ادارو ته یو مشکل دی. امنیت یو ګواښ دی، خو دا چې ولې نوماندانو کمپاین ته چمتووالی نه دی نیولې اصلي علت یې نه دی.
یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې ټاکنې د سولې د خبرو تر اغېزې لاندې راغلي چې ورسره ټاکنیز کمپین د پیلېدو په بهیر هم اغېزه کړي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې ټاکنې او سوله دوه جلا مسلې دي او دا دواړه بهیرونه به په جلا توګه پر مخ یوړل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرسیال ویان حق پرس هم وایي چې د دغه کمیسیون لومړیتوب ټاکنې کول دي.
زه فکر کوم چې دیدګاه د کمیسیون دا ده چې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم ډیموکراتیک لارې چارې دي او خاص په خاص ډول ټاکنې او ټاکنې په لومړیو اهدافو کې د افغان ملت موجود دی او په دې برخه کې جدیت او قاطعیت هم د ملت او هم د کمیسیون موجود دی تر څو ټاکنې په درست شکل باندې پشپژم د میزان تر سره شي.
د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخې هر نوماند کولای شي د ټاکنیز کمپاین پر مهال تر 3.1 میلیون افغانۍ پورې په خپل ټاکنیز کمپاین مصرف کړي. د افغانستان د تلې د شپږمې د جمهوریت په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د تور ژړې نړیواله ورځ د جولای د میاشتې په 28 نیټه ده. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو څخه غواړي چې د دغې ناروغۍ په علاج کولو کې د خپلې وسې پورې پانګه اچونه وکړي چې د دغه وایروس په شمیر کې به کموالی راسي او د میلیونو کسانو ژوند به وژغورل سي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیف کې د ډبلیو ایچ او د نوو څیړنو په باره کې دا راپور لیږلې دي.
تور زیړی چې د بی او سی چې د وینې له لارې له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، دغه دواړه ویروسونه د مزمنې ناروغۍ او یینې د سرطان سبب کیږي او تقریبا 6% مړینه د تور زیړی پورې د مربوطه ناروغیونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د بی او سی په نامه زیړی په ټوله نړۍ کې تقریبا 315 میلیونه خلکو باندې تاثیر کړی دی او په کال کې ورنه تقریبا 1.4 میلیونه کسان مري. د ډبلیو ایچ او د تور زیړی ټیم مشر مارک او بول ټریس وایي د نری رنګ نه وروسته ساري ناروغي ده. بول ټریس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The number of deaths from hepatitis has been increasing over the past 2 decades. What is worse, hepatitis has been a silent killer. Of the 257 million people that we estimate are living with hepatitis B infection, only about 1 in 10 has been diagnosed.
د تور زیړینه د مړه شوو کسانو شمیر په تیرو 2 لسیزو کې مخ په زیاتېدو دی. له ټولو نه خرابې دا ده چې مړینه یې په خاموشۍ سره ده. د 250 میلیونو خلکو نه چې مونږ یې اټکل کولی شو چې د تور ژیړي په مکروب اخته دي، په لسو کې یوازې د یو علاج شوی دی او تقریبا 4.5 میلیونه کسان تر علاج لاندې دي. بولټریز وایي 1.5 میلیونه خلک چې سي ډوله مزمن ژیړي سره ژوند کوي او یوازې په 5 کې د یو تشخیص شوی دی او د 5 میلیونو علاج شوی دی. د WHO څیړنې ښیي چې تور ژیړی له منځه وړل کیدای شي. په داسې حال کې د 80 کم عاید او منځنی عاید په هیوادونو کې د 2030 کال پورې په کال کې 6 میلیارده ډالر لګښت غواړي، یا ټول ټال تقریبا 80 میلیارده ډالر په کار دي. دغه هیوادونه د نړۍ د نفوسو 15% جوړوي. WHO وایي د نوي تور ژیړي ویروس به تر 90% پورې راکم شي او مړینه به 15% راټیټه شي. بولټریز وایي کله چې په فردي اساس سنجش وشي دومره زیات لګښت باندې نه کیږي. دی وایي جنریک درمل دا کار ممکن کوي. دی وایي په هند، پاکستان او مصر کې د سي ډوله ژیړي د 3 میاشتې علاج لګښت تقریبا 40 ډالره دی چې دوی خپل جنریک درمل تولیدوي. لیکن د امریکا غږ ته وویل د نړۍ نور نسمن هیوادونه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام او د نړیوال واکسین اتحادیې له لارې دغه درمل په 90 ډالرو رانیول شي او د زیاته کړه په شتمنو هیوادونو کې قیمت زیات دی. بولټریز بیا وایي
So a cure that in the United States just as little as 2 years ago cost $84,000, $1,000 a tablet for a 3-month cure is now available for just $89.
زکانو په امریکا کې څه کم دوه کاله په خوای علاج څلور اته زره ډالرو او د درو میاشتو د علاج لپاره د یوې ګولې قیمت زر ډالرو. د کم او منځنی عاید په هیوادونو کې لګښت 90 ډالره دی چې جنریک درملو ته لار لري. بولټریز وایي په امریکا کې اوس قیمت راټیټ شوی دی او خلک اوس د امریکا میډیکیټ پروګرام له لارې د سي ډوله ژیړي ګولۍ په 3000 ډالر رانیول شي. د څرګنده کړه د بي ډوله ژیړي د یو کال علاج لګښت هر چیرې څه کم 10 ډالره دی. د شرح کړه ځکه تیر کال د دغو درملو امتیاز پای ته ورسېد.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د خوست څخه یو رپورت. د خوست ملکی هوایی ډګر لپاره د هیواد په کچه تر ټولو لوی ترمینل جوړیږي. د ملکی هوایی چلن ادارې ویلي پلان لري چې دغه هوایی ډګر د ایکو یا د اقتصادي همکاري په سازمان کې شامل کړي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن د ادارې عمومي رئیس محمد قاسم فیضاده وایي چې د خوست ملکی هوایی ډګر لپاره جوړیدونکی ترمینل د هیواد په کچه تر ټولو لوی ترمینل دی. نوموړی چې د یو ورځني سفر په ترڅ کې په یاد هوایی ډګر کې د ولسی خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې پر دغه ترمینل 991 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او په یوه کال کې به یې چارې تکمیل شي. له محمد قاسم فیضاده سره په دې سفر کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې، د ترانسپورت او فوایدامي وزیرانو ولایتي حکومتي چارواکو هم ملتیا کوله.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده. د کابل نړیوال ترمینل ظرفیت په هر کال کې 380,000 مسافر ده او اوس موږ 1.8 میلیون مسافر په هر کال کې لرو او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده. 800,000 مسافر کولی شي چې په هر کال کې د دې ترمینل څخه پروسس وشي.
اوس مهال افغانستان له څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف څخه نړیوال پروازونه لري، مګر د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د خوست ملکی هوایي ډګر به د هیواد 5م نړیوال هوایي ډګر وي. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم فیضاده وایي پلان لري چې دغه هوایي ډګر د ایکو یا د اقتصادي همکارۍ په سازمان کې هم شامل کړي. د دې په وینا د بل سوداګرۍ په پراختیا کې ډېر مرسته وکړي.
افغانستان اول ولایتو یو بل سره وصل شي، زمکه هم هوایی ترانسپورت هم چه دا در جلال آباد وزیر صاحب ترانسپورت او زمون مشترک برنامه ده چه باید هغه بنسټونه چې اړتیا ده باید جوړ شي او دویم چې زمون اډی کې د نورو هیوادو سره نړیوال سازمانونو سره په سیمه کې مارکیټونو سره باید موږ باید وسل شو.
د خوست ملکی هوایی ډګر د ولایت د اوسیدونکو یو له اساسي غوښتنو څخه ګڼل کیږي. د دې ډګر رنوی لا د مخه جوړه شوې د هوا پیژندنې او د اوروژنې ادارو ودانۍ جوړې او نن پرانستل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یمایری یادو مراسمو ته وویل چې د هوایی ډګر د حلقوي سړک د جوړېدو تر څنګ ځینې نورې اسانتیاوې هم په نظر کې نیول شوې چې نږدې راتلونکی به یې چارې پیل شي.
در مجموع سرمایه گذاری حکومت وحدت ملی افغانستان در بخش روانوردی نزدیک به 2 میلیارد افغانی در ولایت خوست است. انشاءالله تعالی که سال آینده شاهد افتتاح ترمینال بین المللی ولایت خوست باشیم و شاهد رفت و آمد مردم شریف خوست و ولایت های همجوار از طریق از این میدان به کشورهای خارج و همچنان به ولایت های دیگه باشیم.
په همدې ترڅ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی د خپل پلاوي او ولایتي چارواکو په ملتیا د خوست ښار د ځینو هغو سړکونو پرانستنه وکړه چې د جوړېدو چارې تکمیل شوې وې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. شمالی کوریا د جمعې په ورځ د خپل بالستیکي توغندیو د یوې نوې ازموینې اعلان وکړ او وی ویل چې دغه ازموینه په جنوبی کوریا کې د هغو جګړه غوښتونکو لپاره یو خبرداری دی چې له امریکا سره به ډیر ژر پوځي تمرینونه وکړي. د رپورټونو له مخې شمالي کوریا په داسې حال کې دغه ازموینه کړې ده چې د خپل اټومي پروګرام په اړه تر احتمالي خبرو مخکې خپل فشار ته دوام ورکړي. په دې باره کې زموږ همکار تاسو ته دا رپورټ وایي.
دا شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم جونګ اون هغه تصویرونه وښودل چې هغه پکې د یوې نوې رهبری شوی تکتیکی وسلې څارنه کوي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي وایي چې دا د لنډ واټن بالستیکی توغندی و. د KRT په نوم د کوریا مرکزي تلویزیون دا جمعې په ورځ د دغې ازموینې په اړه دا شمالي کوریا اعلامیه خپره کړه. د دغې تلویزیوني شبکې ویاند وویل
ستر مشر وویل د جنوبی کوریا اجرایه مشر ته مشوره داده چې پر وخت د هغه خطر په اړه پوه شي چې دغه پیښې ښایي رامنځته کړي. د خورا عصري وسلو د معرفي کولو او پوځي تمریناتو ځانمرګي عمل ودروي او د تیر کال د اپریل او سپتمبر د میاشتو موزون دریز بیرته غوره کړي.
جنوبی کوریا څرګنده کړه چې د 2 میاشتو په موده کې دغه لومړۍ ازموینه په داسې حال کې د فشار اچولو یو تکتیک څرګندوي چې پیونګ یانګ او واشنگتن دا شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لاسره د خبرو پیل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن آرټیګس د پنجشنبې په ورځ تر دغې ازموینې وروسته په خپل غبرګون کې وویل
What would be most productive is for Chairman Kim and his staff and for
the رئیس کیم او جمهور رئیس ترامپ لپاره تر ټولو ګټوره ده چې هغه لار تعقیب کړي چې زموږ د دواړو لپاره په ویتنام او په غیر پوځي سیمه کې جوړه شوی و. هغه د ډیپلوماټیک حل یو لار او د شمالي کوریا د اټومي وسلو پای دی.
شنون کې وایي چې د پنځشنبه په ورځ وشتل شوی دغه دوه توغندي د لنډ واټن هغه توغندي ته ورته دي چې د مې په میاشت کې ازمایلی وو. هغه ازموینې اټومي خبرې له لارې اړولې نه وې او ښایي دا به یې هم وانړي. د یونسي پوهنتون د شمالي کوریا د څېړنو انسټیټیوټ بونګ یونګ شینګ وایي
دا د شمالي کوریا د چارواکو لپاره یو بل هڅه ده چې تر واقعي خبرو مخکې پر واشنگتن یو بل فشار واچوي او د بې وسلې کولو په اړه د کاري خبرو اجنډا وټاکي.
خو دغه توغندي په یو پیچلي وخت کې وشتل شوی دی، یعنی یو میاشت وروسته تر هغه چې ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون په غیر پوځي سیمه کې سره ولیدل او د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې دا ښایي په لوبه کې بدلون راولي. دغه ازموینې لسره د هغو خبرو د پیل کولو لپاره شکونه راپورته کوي چې په هانوی کې د کیمپ او ټرمپ ترمنځ دا دوهمې سرمشریزې غونډې تر ناکامېدو وروسته په ټپه درېدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د برتانیې نوی ټاکل سوی صدر اعظم بوریس جانسن په خپل ژمنه بیا ټینګار وکړ چې په هر ډول کېږي د اکتوبر د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. دا احتمال یې پیدا کړی دی چې برتانیا بې له موافقې نه ووځي، په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیه نه غواړي بیا خبرې پیل کړي. جانسن وویل له دغې اتحادیې څخه د وتلو په موافقې باندې د ده سلفي پرانیستلې خبرې د منلو وړ نه دي او دغه اقدام بروکسل رد کړی دی. څارونکي وایي د عمومي انتخاباتو احتمال سته، پارلمان په ټپه ولاړ دی او د برتانیې عوام سره ویشل سوي دي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې لندن څخه دا رپورټ رالېږلی.
نوې څېرې او نوي بحثونه دي. نوی ټاکل شوی صدر اعظم بوریس جانسن نن په دې هفته کې په حکومت کې زیات بدلونونه راوستل. کابینه یې له رقیبانو پاکه کړله، پلویانو او د بریکزیت طرفدارانو ته امتیاز ورکړ. جانسن پارلمان ته په خپل لومړی بیانیه کې له هر څه نه د مخه ژمنه وکړله چې د اکتوبر د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له اروپایي اتحادیې نه ووځي. بوریس جانسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
To do otherwise would cause a catastrophic loss of confidence in our political system.
لدین علاوه اقدام کول به یو فاجعه وي، په خپل سیاسي سیستم باندې به باور له لاسه ورکړو. د ویلې له دغه اتحادی نه د راوتلو په موافقه باندې باید له سره خبرې وشي چې په دې کې د ایرلند استل شامل دي، چې برتانیا به د اروپایي اتحادی سره نږدې وساتي که بالاخره تجارتي موافقه ناکامه شي. جانسن وعده وکړه چې د بریکزیت نه وروسته برتانیې ته یو طلایي عصر انتظار وباسي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ان بی وی
We will throw ourselves into these negotiations with the greatest energy and determination and in a spirit of friendship. And I hope that the EU
من با دغه مذاکره پر ډېر انرژي، اراده او د دوستۍ په روحیه کې وکړو او زه هیله لرم چې اروپایي اتحادیه به یو شانته چمتو وي او دوی به له موافقینو په وتلو باندې بیا فکر وکړي. که دوی دا اقدام ونه کړي نو موږ به د 50مې مادې په اساس بې موافقینو برتانیا له اروپایي اتحادیې نه راوباسو. د حکومت مخالفینو او اروپا دغه ګواښ وغنده. د ایرلند صدر اعظم لیو وراتکر ان وای
A no deal is a British threat. The only people who can cause no deal is the United Kingdom government. The position of the European Union
نو موافقه د برتانیا غواخ د یوازنی خلک چې موافقه نه غواړي هغه د برتانیا حکومت ته د اروپایي اتحاد او ایرلند مخالفت نه ده شوی. د موافقه نه د وټولو اساسي برخه مخنیول دي. پارلمان د وټولو موافقه رد کړې ده چې د جانسن سلفي تریسا می درې ځلې ورباندې خبرې کړې دي. د پارلمان وکیلانو هم ګواښ کړی دی چې بېله موافقې نه له اروپایي اتحادیې نه د وتلو مخه به ونیسي او د اقتصاد د ویجاړېدو ویره شته دی. بوریس جانسن د پارلمان ځنډول رد نه کړه چې په زور له اروپایي اتحادیې نه وځي، چې دا به د اساسي قانون پیچلتیا پیدا کړي. د لانکاستر د پوهنتون پروفیسر مارک ګارنیټ نه وایي
Positions in Parliament will be even more entrenched now, and so in a way he faces a more difficult task with
Parliament. حتی په پارلمان کې به درې وسله نور سخت وي او دا به په پارلمان کې د می په نسبت د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د ایوازې د دې هیله کولی شي چې د خوشبینۍ دغه پیغام ته هیواد عکس العمل وښیي، چې دا به د پارلمان لپاره ډیره مشکله کړي چې خپل مقاومت ته دا به د پارلمان لپاره ډیره مشکله کړي چې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. له دغې مشکلې وزنه د وتلو یوازنۍ لاره د جانسن لپاره دا ده چې بیرته خلکو ته مراجعه وکړي. مارک ګارنیټ بیا وایي
I think really as much as anything his rhetoric is gearing up for a general election campaign
The figure come to work and the tool lafazi do mumin intikhabat do mubarize la para da che da ba ke khalko ta balna workri che do khushbini aw mat tarmanz intikhab kri da da hamlo had la pa kho ta kal shwe da che agar atlun ke intikhabat ti khai europai itihad da brexit ta tamdid sara be muwafaqa wkri che da انتخاباتو لپاره اجازه ورکړي، مګر د عام افکارو سروې ښیي چې هیڅ یو ګوند اکثریت نشي ګټلی او خلک په ژوره توګه سره ویشل شوي دي. د نوي حکومت باوجود برطانیه د عین ستونزو سره مخامخ ده. د دوامدارو سیاسي ستونزو پای ته رسول په نظر نه ښکاري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به